دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصره در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي تاسو ته وړاندې کوي.
د چمن پر لټوالو کوټې ته د لریون په غزولو د خار د بندولو غوښ کړی دی. د موري عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو بلوچستانو حکومت ته د نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی دی. او د امریکای ولسمشر د اسرائیلو وزیر اعظم سره د غزې د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د زرګونو ځایي کاروباریانو روان پرلت نن شپږ شپېتمه ورځ ده. د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر په 13مه پرلتوال ته په وینا کې ویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو پرلت به په لاریون بدل او د بلوچستان مرکز کوټه به بند کړي. د پرلت وایان صادق اڅکزي بیګام مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خلکو صبر تمام دی او که هره ګډوډي جوړه شي ذمهوار به نگران حکومت وي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره دی د چمن د لارې د ځایي خلکو تګ راتګ یا په شناختي کارډ او یا هم ځایي پرمټ باندې وي. خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي. البته مذاکراتو ته دوام ورکړی دی. په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې خلک وایي له یوې نیمې میاشتې راهیسې له روان ساتلې پرلت باوجود حکومت غوښتنې نه دي منلي. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارې غواړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې او کوشش کوي چې ټول مسایل حل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرکو موري عدالت وژنو پر ضد پرلت کوونکو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې هغه مظاهرچیان خوشي کړي چې د دغه ښار پولیسو د دسمبر په 13مه نیولې دي. د احتجاجیانو مشر مارنګ بلوچ د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې د پرلت په وخت په خبري غونډه کې وویل چې له 2500 نیول شوو پرلتوالو یو نیم سل لا هم نه دي خوشي شوي او 14 لادرک دي. دوای موږ د دې لپاره وتلی یو چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي. خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلته نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ اندېښنه لرو چې هسې نه سبا هغوی د وسلوالو په نامه په جعلي پولیس مقابلو کې ووژل شي او یا یې خراب کړل شوي مړی وموندل شي. د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان له مارنګ بلوچ سره مذاکرات وکړه او هغې ته یې وویل چې غوښتنې به ومنل شي خو پرلت دې ختم کړي. د پرلتوالو خوا په ټولنیزو رسنیو د دې خبرو خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې مارنګ بلوچ چارواکو ته وایي چې تر څو یې ګرفتار شوي کسان نه وي خوشي شوي تر هغې به پرلت نه ختموي. د پښتون ژغورنې غورځنګ محققان وایي که عدلیه د مشر منظور پښتین د قضیه اورېدنې ځنډولو ته دوام ورکړي مظاهرې به شروع کړي. د دې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې د ترګري ضد یواله د پښتین د قضیه اورېدنه کوله خو د جج د نه موجودیت له امله وځنډېده. پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14مه په بلوچستان کې نیولې. پر هغه تور دی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې او په وینا وایي د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کړی خو پی ټی ایم دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي ډزې پولیسو د پښتین په موټر کړي چې نښې یې معلومې دي. اسرائیل وایي وزیر اعظم یې له امریکایي ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړی چې د اهدافو ترلاسه کولو بغیر به د غزې جګړه ختمه نه کړي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر په 13مه خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر په دې اړه ویلي چې امنیتي موخو ته تر رسیدو پورې به یې جګړه روانه وي. اسرائیل وایي دوی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هګره ګرځول شوې وسلواله ډله حماس ختمول غواړي. د دسمبر په 13مه د بایدن دفتر د دې ټلیفوني مکالمې په اړه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دا اوږدې خبرې وي خو بایدن د اوربند غوښتنه نه ده کړې. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د اکتوبر تر 8 نیټې وروسته هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. په دغه ورځ حماس د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان فلسطینیان ووژل او 240 یې یرغمل کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د سیاحت چارواکي وایي د اسرایلو په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 20,000 اوښته دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد پرلت لا هم روان دی. د پرلتوالو مشران وایي چارواکي دي د دوی غوښتنې ومني، کنه نو د ناوړه نتیجو ذمہوار به یا حکومت وي.
پرلت روان دی په ډیر نازک موړ باندې دی، خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر تعامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته سترجن ورکی.
په انګور اډه کې له 45 ورځو د روان احتجاج ګډونوال وایي حکومت د دوی مطالبات اوریدو ته تیار نه دی.
دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت پاوالا سره دي، یا که د انګلیس نیټورک پاوالا سره دي، یا که دلته د انګلیس د بارډر چیکینګ د انټری مسلاتو، د پاسپورټ د انټری مسلاتو.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. خلک د ملک له کوم ګوند څخه ډېر هیله لري.
یو پارټی داسې نه ده راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی، نو چې کومه راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي. دا سوچ نه کوي چې یاره دا غریبانان به لکه څه خوري، دوی به څه کوي، روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی.
دا دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه، شننې او یو اونیزه خپرونه هم در خپرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. له دوه میاشتو ډیر وخت وسو چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونه کاروباریان احتجاج کوي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دی په شناخت کارت او تذکره وي. مظاهره چانو ګواښ کړی دی چې که غوښتنې یې ونه منل سوي نو دوی به زرګونه کسان کوټې ته د لاریون په شکل کې روان کړي او د صوبې دغه مرکزي ښار به بند کړي. د پاکستان نگران حکومت که څه هم له دې مظاهره چانو سره مذاکرات کړي خو تر اوسه یې د دوی غوښتنې نه دي منلې. ځینو ګوندونو د چمن له پرلتوالو سره خواخوږي شولې وه او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړی او احتجاجونه یې کړي وو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا سیاسي ګوندونه په دې اړه د راتلونکي لپاره څه کړنلارې هم لري او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته.
دا مشال رادیو.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر اندازه کړی دی. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکاره خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبرې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزي بیګا مشال رادیو ته وکړې. د ویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ورباندې د آمدن وسیله تړل سوې ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دی.
زمر سره سیار څوک کمی وعده کی دا ټول وعده بے بنیاد ثابت سی. پرلت روان دی په ډیر نازک موړ باندې دی، خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر تعامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته سترجن ورکی. د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تګ مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزي وویل دوی پر حکومت ژغ کوي چې د دې خلکو بې وزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزي د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د دې په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمی کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړې دي. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دی. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستیال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي وو چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغسې ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر قهار ودان د دسمبر پر 23 له مشال راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلاره څرګند نه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وهلو دپاره خصوصي طور پلان دی، دا پلان موږ نه پرېږدو. موږ وچ کلک دې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کوم زیاتوب سره روان کړی دی، پښتون یو یو کور به په دې خبرو، یو یو کور به په دې باندې درېږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال راډیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچيري یو الیکټډ حکومت ناست وای، د خلکو په رائے راغلي خلک ناست وای، نو هم په دې صوبه کې هم او په مرکز کې به هم دا ترلتومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خړلو. خو چونکه دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی، یو چا کښېنولي خلک دي، نو نظر مو دا دی چې در سو په دې ملکي یو جمهوري الیکټډ حکومت راغلی نه وي. زمانه دی خیال چې دا افسر شاهي طرز حکومت کې ناست خلک دا دې د ولس په دې غم سره د دې دوک سره ځان وته.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصرالله زیری مشال راډیو ته وویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزې لازمي کولو کوم پریکړه کړې او عملي کړې ده، دا د ده په وینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصرالله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوري حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کوم ملت پاله ګوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، بیا پی ٹی ایم، موش پا گڑا دا چلور گندونو پا جنوبی پشتونخوا کی پر لپسے دو وارا پا ٹول شارون کی موش مظاہری جلسی جلوسونا کاربندیزونا کرے دی او بیا با ہم موش دا انتخابات مخ کی بم موش دا زموش دا دی احتجاج لڑی با جاری موش ساد.
د یادونې وړ ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي او پولي ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت د غوښتنه نه مني.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړه
په 5 بجو
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پرلتوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي یې جایزې غوښتنې نه مني او په دې اړه ورسره خبرو کولو ته هم تیار نه دي. د مظاهرې چانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په انګور اډه کې پرلتوالې دي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان له پکتیا او خوست ولایتونو سره نښلوونکې دغه لاره دي د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل سي. پرلتوال همداسې د بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ بالی غوښتنې هم کوي. د ځایي نظامي چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د پرلتوالو د ځینو غوښتنو پر پوره کولو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسی دن کې د یوانیمه میاشت راهیسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمې خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نوس جنت میر ساکب د خپلې غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
دغه خلک غشتنه د حقوق دي خپل هغه د حکومت نغوري انګور اړه کې تعلیمي نظام بالکل زیرو دی په تعلیم د چارو تاوشي هیڅ هسپتال نشته بي اچ یو سي کې مې دي هغه غیر فعال دي او سره د پاندې د پندې کې مسله دو زغات د بجلی مسله دو د روډ د کیسټ مسله دو چې بالکل د ونه اي سي بي سي دا یې حال کوي شي خو د میز په خبره باندې څوک نه غوږنګراوي
په احتجاجي درناکشه نوز د دوه نورې کسانې خبره هم وروي
پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی محب وزیر نن پنځه څلوېښتمه ورځ ده چې موږ په انګور اډه کې دا قومي پرلط قومي احتجاج دم شروع کړی دی او په دا پنځه څلوېښت ورځې کې موږ سره د ریاست یا د انتظامیه یو هاد څوک داسې نه د زیماور خلک نه دی راغلی چې هغې د موږ سره په مذاکرات کې څه پېشرفت کړی وي یا هغې د موږ په مطالبې باندې څه عمل درآمد کړی وي خو موږ حالوس کې تر هغه پوره چې تر څو پره د موږ دا مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په حواله سره دي مطالبہ شناختی
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویائی چې حکومتی چارواکی د انګور اډا احتجاجی درنې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي
حکومت دا پاسپورٹ او دا مختلف نور سیزونو پابندی و لگا والا نو حالتا زمان لوکل روزگار و سر بیت اس طرف شو حالتا با خلکو بلاس کی پانچ دس کلو سامان وڑو راوڑو نو پاگی پابندی و لگی دا اگی دا وجه ندر نکی نستا نو دا دی نقصانات دست روان دی یو خود زمان شو نصر مایات دار خلک بی آغا خلیج ممالک تلارل پا بادر بانده تک را تک مکمل توگا بانده دا تره بانده تلویش رجو نبان دی او کم از کم دا روزانا پا بنیاد بانده پا دی بادر بانده دره سوا نسیوا گاڑی امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دا انگور اڈا بارڈر ہم بند دلتا روزگار ہم بند دلتا گودامو نہ دلتا منڈی پنجائی فریش فروٹ منڈی بند
مشال ریڈیو چ دا انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پ باراکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پ زاوب کشے و ویل انگور اڈا احتجاجی درنے مشہور نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتن زر و نہ مان لے بیا با دوی خپل احتجاج دے ضلع نور سیموتا ور غزاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سره ملگری شئی منگ پو youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورځ نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال آڈیو سره ملگری شئی
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د سختی یخنی باوجود هم په اسلام آباد کې د بلوڅ پر لټوالو احتجاج روان دی. د پریس کلب مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونه لارینوال د خپلو لدرکه خپلوانو د تصویرونو له وړاندې کولو سره ناست دي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لدرکیو د مخنیوي لپاره راوتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد هم کړی وو او تر 2.5 شاوخوا یې گرفتار کړي ول، خو د عدالتونو تر مداخله او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات پیل کړي دي. د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچی ویلي چې لومړی دی حکومت د دوی نیول سوي پرلتوال ملګري له بند خوش کړي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشې کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 2.5 پورې کسان بندیان شول چې 15 ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا 3 کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پارلت کېناستل. په 3 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 1024 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. بلوچ بندیانو د راخلاصولو لپاره هڅه کوونکو د وکیلانو ډلو یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د بلوچستانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا د دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوچستان دي د هغو چې کوم ماورای عدالت کتونه کېږي او دوی ورکیږي د دغو خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 122 کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په 3 دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل
وہ پیش رفت مانگے جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ
ہوں منگ تو سمدستی دے سکولو دا پروین اور تو آیا کچھ پکم کار کے وقت لگی نو دھا گیا پر بمنگ ہم وقت واڑو منگ بتا سو نہ وقت واڑو کو دیر وقت بنا لگی منگ ستا سو ستون سے حل کول واڑو او نہ واڑو چ ماشومان او خزے پدے اخنے کے باہر ناشتی
جی ہر وقت چارے بچے اور عورتیں
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تے مذاکراتی کے مٹے گڑو تو ہوئی ہے
ریمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا سی آپ سی ٹی ڈی کے سب سے پہلے
قطرگرے زد ادارے چ بلوچستان کے سمرا بے گناہ خلق وجلی دے خغے اعتراف دی وکڑی دا داخلہ چرو وزیر دی معافی وڑی اعلان دی وڑی چ داخل تر اگر نو بے گناہ ہو مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د له درکه شوو خلکو کورنۍ ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوا هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخښنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره راخلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مهرنګ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو نه سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب دلته ډېر خلک راځي، نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حملې کوي په ملک یا ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ، پر امن احتجاج د هر چا حق.
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو در خوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خبر کده هر ځای، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی.
په پاکستان کې د فروری پر اتمه نیټه د صوبایي او قومي اسمبلۍ لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی په بیلابیلو ځایونو کې جلسې او وړې غونډې هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا په ملکنډ ویژن کې هم سیاسي هلې ځلې روانې دي او ګوندونه هڅه کوي چې د خلکو د قانع کولو لپاره هغوی ته ورسي او هغوی ووټ یا رای وغواړي. خو رای ورکوونکي وایي چې په تیرو وختونو کې ډیری سیاسي ګوندونو له دوی سره وعدې کړي خو بیا هم د دوی کارونه نه دي کړي. د دوی په وینا په داسې وخت کې بیا هم له ګوندونو څخه تمې نه لري. تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
پاسوات کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام، د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم خان بشمور، ګڼ شمېر سیاستوالو د سوات اته صوبایي او درې قومي اسمبلیانو سیټونو لپاره کاغذونه جمع کړي. د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرس سره د انتخابي نخو به د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي. سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سیټونه ګټلی ول. او هم دغه وجه ده چې د خیبر پښتونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی و، ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي. راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي. په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي،
صورتحال داسې ده په سوات کې روزانه تاسو ګورئ چې یاره خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي. لکه تاسو وکتل چې یاره تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم زوړ امیدوارو په کال 2013 کې د صوبایي اسمبلۍ دپاره عبدالغفور ناغي خپل وفاداری بدل کړه او هغه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه. دغه رنګ تاسو ګورئ چې یاره مسرت احمد زیب چې کوم دنو هغه او مسلم لیگ نون ته چې کوم د لاړه این پی پرې خوده. دغه رنګ واجد علي چې هغه ټول عمر په عوامي شپټۍ کې تیر کړو خو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلۍ د امیدوار په توګه باندې هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. نو صورتحال چې کوم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې زدانه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شان یا د 2014 په شان به کامیابي ترلاسه کړي، ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کوم دی نو هغه سازگار نه دی یا څوک یې سازگار ماحول ته نه پرېږدي.
ولی بلخوا د سوات هم ټی وی خبریال شیرین زاده وای چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوی خو بیا هم دغه پارټي پلې سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلی شي.
زما په خپل خیال چې یاره کله چې پرون الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چې یاره تاسو تمام پارټیانو لا مطلب یو شانتي ماحول پر هم کوي او د پی ټی آی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي. نو زما په خپل خیال هم دغه شانتي ښکاري چې یاره ماحول و سازگار کیږي. بیا به هم مقابله سختی ولې چې دا غو چې کم پاپولر کاندیدیت تي کم امیدوارانو یا ځاله پی ټی آی والو هغه په میدان کې ماته نخ کاریږي چې هغه موجوده نوي کسان برازي. نو بیا هم یبه خو مطلب دا چې هغه شام پوزیشن شاید چي نه.
د سواد منګوري یو خارقخ شمس الحسن وای ټټوله پارټیانو د ملک کی حکمرانی کړی دا عام خلک مایوسه شوی دي. ناره او لزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي.
نن تاریخ پورې سمره پاټې مراغلی دي نو تر اوسه پورې د یو پاټې ونم دا سوچ نه کړی چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخکې سو کو چې د غریب سړي په سہولت شي، څه ګرانی ختم شي، اردانی راشي، غریب سړی لکه هسپتالونو په در په در ګرځي، سہولت ورته نه ملاویږي، دوایانې ورته نه ملاویږي، د هر یو شی ګران دی. لکه اوسه پورې یو پاټې هم داسې نه راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی، څه ولې کړی دي. نو چې کوم راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي، لکه دا سوچ نه کوي چې هر دا غریبانان به لکه څه خوري، دوی به څه کوي. روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده. نو مهرباني وکړه چې لکه داسې څوک راشي چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي.
سواد کې دا وخت بیلابیل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په آزاد مټ سره انتخابي هلې ځلې شروع کړي او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له بشیر ګواش څخه د خبرونو لنډې زور.
په چمن کې د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د زرګونو ځایي کاروبارانو روان پرلت نن شپږ شپېته مورځ ده. د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر په 13 پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو پرلت به په لاریون بدل او د بلوچستان مرکز کوټه به بند کړي. د بلوچستان نگران حکومت چارواکو د پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي خو تر اوسه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا پرلتوال وایي چې د پاکستان حکومت باید د سپین بولدک سره د ځایي خلکو لپاره د پاسپورت او ویزې درلودو شرط ختم کړي. په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې خلک وایي چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې له روان ساتلي پرلت باوجود حکومت غوښتنې نه دي منلي. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارې غواړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر په دغه مشال ریډیو ته ویلي چې د پرلتوالو غوښتنې اوریدي او کوشش کوي چې حل کړي. په اسلام آباد کې د جبریل درکو او مورای عدالت وژنو پر ضد پرلتونکو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې هغه مظاهره چین خوشی کړي چې د دغه ښار پولیسو د دسمبر په 16 نیولی وو. د احتجاجیانو مشر مهارنګ بلوچ د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې د پرلت په وخت په خبري غونډه کې وویل چې له 2500 نیول شوو پرلتوالو 1500 هم نه دي خوشی شوي او 14 لا درک دي. پرون د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي د مارنګ بلوچ او نورو سره مذاکرات وکړو خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. دا پرلت د نومبر له 13 اپل شوه او غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د مورای عدالت قانون ودرېږي او خلک دې په جبري توګه نه ورکول کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز مول بشیر ګواډس خاوري ده. اوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په افغانستان کې طالبانو په داسې حال کې د مدرسو د کوي کولو خبره کړې چې له شپږم ټولګي پورته یا د نجونو په تعلیم باندې بندیز ته دوام ورکړی دی. طالبان وایي اوس وایي چې په مدرسو کې د هر عمر نجونې دینی سبق ویلای سي. خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو فعالان وایي دینی زده کړې پر خپل ځای ارزښت لري خو د ښوونځي بدیل نسی کېدای. د دوی په وینا دا ځکه چې له مدرسې یوه ډاکټره، انجینیر او بل مسلکي ښځه نسی فارغېدای. طالبانو د 2018 کال د اګست پر 15 پر افغانستان حکومت نیولې وو او تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په دغو بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدم شامل دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمېر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار اینکه زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شب سویته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنی عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده ټیمونه او دوا درمل لیږي چې خلک یې په خپلو نږدو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزیو اوسیدونکو ته یوه ډله روغتیایي پالان ورغلي او هلته یې د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او هغوی ته یې وړیا درمل ورکړي دي. د خصوصي اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې دا دې لا زیات کړل سي. په دې اړه تفصیل نجیب لالو خیل په دې رپورټ کې راکوي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی تیم تللی و. د نوري نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل
یو د دغه کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو غي دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکو د دا ډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
موږ شکر ناروغي لرله، د دوه مریضو مې راوته وستل دي، موږ سره یې خلکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضای مدیر در وستل مریضو نه غایب کړته دوی زړه تکلیف لرم. داغه بازار ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، پېښور ته، دې دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر خاص یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینا وشول موږ ته دوه یارو کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې
نو دغه جمله نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شو ده د منطقه کې دا چې مونږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او دغه راز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 1,380 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربانا اسما ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي. په پښتنو سیمو کې د مازوري ښکار زنانه له کومو ستونزو سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانه د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي. په نننۍ خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو. تر پای را سره مل شي.
ما به جړل چې مام سکول کې داخله کنه، ما ته به ویل چې نه ته مازور یې او ته سکول ته نشې تللی. ما ته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لی ته سکول ته نشې تللی.
کوثر د مومندو اوسیدونکي 33 کلنه میرمن ده. هغه پیدایشي مازوره ده او دوانه خپې شلې دي. نوموړې وعده کړې ده او د دلو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومانو سنبالول ورپغاړه دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوا او لوخي مینځل. مشال ریډیو ته وویل چې د کور کارونه په ناسته کوي، خو ګرانه ورته دا وي چې له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، ځکه چې د بل چا له مرستې پرته هغه نشي کولی چې حرکت وکړي. هغه وایي خپل دغه بې وسي ډېر خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند د درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي، خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دادا چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول 8 اولادونه لري. کوثر په 8 نمبر ده. د کوثر په وینا نورو رونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي، خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جینۍ معذوره ده او هر ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی، نو ښه دا ده چې په کور کښېني.
مشکلونه به ډیر زیاتو هر خبره کې بټولو تانګ ورکا ولا باندې تعلیم هم ونه کړلو باقي به ما قرآن شریف په ترجمو باندې شروع کړ چې کله زه خراټه شومه زما د واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډیر زیات منه کول کول چې نه تا سره به څوک واده کوي او ته خو معذورې یو که تا سره کوي نو بیا به تا پرېږدي یا به در باندې بله ښځه کوي زما مور او پلار زما وروڼه خویندې ټول خلاف وو زما د رشتې ټول خلاف وو زما د خاوند مالي حالات ډېر زیات خراب وو ما ته یې غاړه ایښې وخه په خوشحالي او په نرم باندې بس بیا به ما ته ټولو خلکو ویلې چې دا به تاسو لالچ دپاره کوي دا به کوي یا خو به کوي بارہ سال وشو زمونږ د واده خاوند مې شکر الحمدللہ خدای را سره خپل محنت کوي خپل مزدوري کوي بس مونږه ښه ساتي او بچم الله شکر دې را کړل درې بچی مې دی یو مې لور ته دوه مې زامن دي
کوثر ته لوړو کوالی د خپل مازوري جوور احساس کېدو زکبا په خپل ځان کې راټولوا د خلکو خپلوانو لټوکو مسخرونه ډارېدا نو نه غختل چې چا کړه لاړه شي هغه د خپل مازوري او جرم ښکاری
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې ما هر قسم هغه بد رویه چې دا غیر سره کړې ده چې ما سره څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو هر هم نه دی منلې بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو دیزې پورې را ورسېدو انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مړ څه صحیح شي
د مازورې غم یوازې کوثر نه جاړي د مردان 15 کلن نسرین هم عین لما شومتوب د پولو لوجې مازوره ده د هغې دواړه خپې او یو لاس کار نه کوي او په ډانګورو ګرځي نسرین وای مازورې ارمانونه په اوبو لاهو کړي دي هغه وای د مازورې لوجې نه کور ودان شو او نه یې په ژوند کې د مخکې تک ارمانونه پوره شول اغه د مازوری باوجود تر سه ده په تعلیم کولو کې بریالي شوې ده خو وای نه یې په ټولنیز توګه حوصله ځای شوې ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی
په معاشه کې زیات تر ګوري زمونږ ته سو کم صحیح نظر سره نه ګوري موږ چې آی ځان یو قدم مخکې کو چې موږ چې موږ دې زیات قدم ور مخکې کو نو موږ بزان د پاره سو کو چې موږ ته لړ شو ته موږ داسې خبره وشي چې موږ آ قدم واپس ورست کو موږ ته کې اړو لاړ نه شو وای شي آلته کې زمونږ هغه خبره موږ ته داسې وشي چې زمونږ په متعلق هغه موږ ته خوونه لګي موږ سره په معاشره کې څه سکیږي مونږ وای چې دا زموږ ټول دا مسئلے حل شي مونږ له یین سپورټ دا کی مونږ سره سپورټ کی خدا چې نه چی مونږ ته معاشره کې څه کوی
کوثر او نسرین د جوان بیړی په مخ وړي خو نه خېلې دي خود نوخار رینا گل بیا خپل مازوری د خپل لارې دیوال نه غني 2.5 کلنه رینا گل په مازور ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ گیټي او د نورو مازورو جنکو او میرمنو سره هم رسته کوي رینا گل دیار لسکال وړاندې په یو ترافیکی حادثه کې په دوانو خپو مازور شوی و خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړی دی هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیسته او کار یې روان کړی دی
خپل زندگی میں تیرولا اور یا ایک دم پر بیڈ باندھ سم مت ڈیر زیادہ گرانا وا خود مر تا پل فیملی والا ڈیر زیادہ مینا را کڑ دے ڈیر زیادہ سپورٹ کڑے ہم مت ایچ خیر دے اس خبر ہم ندار تو سم ہر سکولے شی ولے نشے کولستا آخ پی کار نکی سالہ سن کار کئی تنو رکھا ٹک ٹاک اے این ابا وجد بیا ما رو 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 ما سے لائی کورس اوکو اور ما جولی کورس ما اوکو بیا ما وی چی سر چتا جوب باندھ او لگم جوب خیال مت دس را اس کلز ہم ابو بان فالج او ابي مارشو د سينورم د کورډر مسالېوي چې هغه مته پېښه نو ما چې اوس د کورنا بهر وزم الحمدلله ز خپل ځانم ساتم او خپل فیملی والا هم سپورټ کوم الله لاک لاک شکر دی ز خپل کله ژوندۍ ستیرم او ز غوړم چې د منورم کم ملګری سپیشل پرسن هغه هم همت وکي او حوصله نه بایلي ان شاء الله الله به خامخا کامیابی ورکړي
د بشری حقوقو فعالانه اله الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمی اوسیدونکو ده مشال ریڈیو ته ویل چې د ملک ټولې معذوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې له پکار دي چې د معذوره خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنا اپرچونیټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټی سینه یا هغه خزی پارټیکولرلی هغوی دپاره پراپر سکولز پراپر سینټرز سره هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. ډېر داسې که ډیولپمنټل کرونه دي او که نور څه کرونه دي هغه کې دغه سیګمنټ آف سوسایټي بالکل اګنور شي. خلک هغه جوړولې ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو به په دې لارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی، یو داسې ښځه ده چې هغه په ویل چیر باندې ځي، نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې. نو دا زموږ د سوسایټي ډېر زیات اګنورنس هغه دی. هغوی اکثر دغه نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثر کورنو کې معذوره نجونې او میرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډیره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي معذورو میرمنو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له وجې یې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای که د پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم معذوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي، نو ډېرې مسلې به یې هوارې شي.
ژوند روزګار چې دی دا موږ په خوشحالۍ سره کوو، ښه په صحیح طریقې سره کوو. دوی د هر څه محتاج وي چې د چا داسې بچی لور خور داسې معذوره وي، هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، هغوی باندې تعلیم حاصل کوي ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دې زنانو ته ډېر په کم نظر ډېر په سپک نظر کتلی شي که نه. هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، که د دوی بیا هیڅوک مرستو کې نه وي او د دوی مددګار څوک نه وي او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نه وي، نو چې د دوی په لاس کې خامخا سنا څه هنر وي، دوی په کرسۍ کې په ویلچیر کې په ناسته باندې ګنډل کولی شي، سلائی کړی یعنی دستکاری، هر قسم هنر چې دوی به ډېر په ښکلي انداز سره کوي. چې دوی باندې تعلیم وکړی شي، نو دوی به په کرسۍ کې په ویلچیر کې ناستې دوی تعلیم ورکولی شي، ټیوشن سنټر ځان لګولی شي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې معذورو کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي د معذورو ژوند تر هغې ښه کیدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویجوال کار نه دی بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه، او دا یو جرنی دا چې دا د اپورچونیټیز او دا سکسس سټوریز نه ډکه دا خو چونکې هغه شانتی مین سټریم کول پکار دی دغه اپورچونیټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کوي چې دغه سردی مقابله وکړی شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2023 کال کې په پاکستان کې د معذورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، د لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور د لیډی ریډینګ پوهنتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې که د میندو سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د ماشوم د معذوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ترافیکي حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغۍ هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د
دی مختلف وجوهات کی دیشی چې کم ټول نمخ کی وجہ دا هغه دادا چې پښتو پښتو ناراضی او غی خپل خپلوانو کې ودونه کوي نو بیا د مازوره ماشومان پیدا کولو چانس وی. بل وجہ دادا چې د طاقت دویانی نه استعمالول سوخ خزر د ماشوم امید شي نه ایت پکار دی چې هغه د طاقت دویانی استعمالی. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې ستې باندې جون تیروي نو چې څوک ماشوم بیمار شي او هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي نو هغه وایټامینز نه پوره کیږي ماشوم کمزورتیا هغې کې راځي. د یو ښځې زر زر ماشومان کیږي هغې سره هم د هغې جسم کمزوری شي هغه هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولې چې کم سره د هغې دا ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کمپلیکیټډ شي نو هغې د وجې نه بیا خپل لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتله د ښځینه مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یو نړیواله مسله ده. دوی دا هم وای چې که مازوره میرمنې کار هم پیدا کړي نو د مازوره نارینه پرتله کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. دا وا د نن ورځې خبرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ. د الله په امان.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.